احمد خوش آمدین به استودیو.
عباس صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا سجرړو دا ټو بجو د خبرونې دا وریدونکو هر کله کوم د دې سات په خبرونه کې باوران دي باورې چې د حقانی شبکې درې مهم غړي د بګرام له زندانه وتلې دي کنه دي د دغو دریو د خوشې کېدو ژمنه پرون ولسمشر اشرف غني وکړه دا به هم واورې چې د کسانو پخوا څه کول او څومره مهم دي خو لومړی خبرونه شاید افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې لژمنې سره سم سبا اعلان نشي. په افغانستان کې د کاسا زر پروژې د تیرېدو لپاره هلې ځلې پیل شوي دي او جرمني درې مشکوک ترهګر نیولی دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي فکر نه کوي چې وکړای شي د ټاکنو لومړۍ نتیجې به سبا لژمنې سره سمې اعلان کړي. د دغه کمیسیون ویان زبې سادات ازادي راډیو ته وویل د ځینو ستونزو له کبله شایي دغه اعلان وځنډي شي.
مشکل خو بود کې په تاریخ 23 مو نتیجه انتخابات ریاست جمهور
ستونزمنه به وي که موږ د ولسمشۍ ټاکنو لومړنۍ نتیجه پر درویشته منیټه اعلان کړو خو کمیسیون بیا هم خپله نهایي هڅه کوي. څرنګه چې په ځینو ولایتونو کې مزاحمتونه ایجاد شول اوس به دغه اعلان موږ ته ستونزمن وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي درملوک کمپنۍ د 5 ورځو په ځنډ د رایه ورکوونکو معلومات ورسره شریک کړي دي. کمیسیون وایي د ځینو کاندیدانو ډلو په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د پروسې په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په 4 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه ختمه شوې ده خو په 9 ولایتونو کې دغه پروسه پیل شوې نه ده. په پام کې ده له 2000 د ډیرو صندوقونو رایې له سره وشمیرل شي تر څو هغه رایې ترې بیلې شي چې د رایې ورکوونکو بایومیټریک معلومات یې نه دي ثبت شوي. د روزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د روغتیا وزارت د یوې پروژې 2 کارکوونکي پرون وژلې دي. دغه کسان تېر یکشنبه د یوې کلینیک په ساختماني چارو بوخت وو چې وسلوالو طالبانو وتښتول. د روزګان د والي ویاند زړګي عبادي پرون ازادي راډیو ته وویل
دوه کسان دوی پروژه تطبیقوله د وزارت صحت عامې پروژه وه کلینیکو طالبانو یې وړل د ځانو سره بدبختانه شهادت ته رسولي دغه دوه کسان.
د والي ویان زیاته کړه د عصمت الله او عبدالباري په نوم دغه دوه کسان د ترنکوټ ښار اړوند له دې یک سیمې برمته شوي وو. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې پرون د کاسا زر پروژې په مسیر کې د ماینونو د موندلو او شنډولو چاري پیل شوې. د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل د ماینونو د موندلو او شنډولو کار د جلال آباد له 8 ناحیې پیل شو. په کامی، ګوشتې، لالپوري او مومندري ولسوالیو کې به هم ترسره کیږي. عبدالله خوګیاڼي زیاته کړه. وبخشي عطا الله خوګیاڼي زیاته کړه. له تخنیکی ستونزې بخښنه غواړم. تخنیکی همکار د عطا الله خوګیاڼي ژغ له تاسو سره شریکه او خو ما د دوی نوم سم ونه لوست. عطا الله خوګیاڼي زیاته کړه
د دې پروسې په ترڅ کې به د ټولو ټاورونو ځمکه وپلټل شي تر څو د مینونو د موجود په صورت کې مینونه له منځه یوړل شي او په همدې کې د کار پر مهال کومه بده پیښه رامنځته نه شي.
کاسا زر د منځنۍ او جنوبي اسیا په ساته یو مهمه پروژه ګڼل کیږي چې په مرسته به د افغانستان له طریقه د قرغزستان او تاجکستان 1300 میگاواټ برېښنا پاکستان ته انتقالی شي. افغانستان به د 300 میگاواټ برېښنا د ترلاسه کولو ترڅنګ د ترانزیت له درکه له دې پروژې په کال کې له 40 تر 60 میلیونه ډالرو عواید ترلاسه کړي. د جرمني چارواکو درې کسان چې ادعا کیږي د اسلامي دولت افراطي ډلې ملاتړي به ونیولې دي. شک کیږي چې دغو کسانو پر غیر مسلمانانو د بمی حملې لپاره چمتووالی نیوه. په فرانکفورت کې څارنوالانو پرون سه‌شنبه وویل او فونباخ ښار ته څیرمه 3 اپارتمانونه تلاشي کړي او دغه 3 سړي یې نیولي دي. چارواکي وایي په نیول شویو کسانو کې 4 کلن جرمنی تباه هم شامل دی. دغه کس د دې ترڅنګ په انټرنیټ کې د وسلو په اړه هم ویبسایټونه کتلي دي او یو شمېر مواد ترې ترلاسه شوي دي. د هغه دوه نور مشکوک ملګري د ترکیې تابعیت لري چې یو 2 کلن او بل 1 کلن دی. د فرانکفورت څارنوالي نادیا نیسن وویل د یوه جدي خطر مخه پر وخت ونیول شوه. د بلاروس ولسمشر د خپل هیواد د بشري حقونو د سابقې دفاع وکړه او له اروپایي ټولنې سره د نږدې اړیکو غوښتنه وکړه. الکساندر لوکاشنکا دغه څرګندونې پرون په ویانا کې د اتریش له ولسمشر الکساندر وان دی بیلن سره په یوه ګډه خبري کانفرانس کې وکړې.
Что вам не нравится в Беларуси в плане прав человека? Есть право.
Лукашенко говорит по белорусски мода башери акуну пара кумшей не дихваш сиви. هلته در ژوند حق شته، در عمده حق ده، چه هلته خلق لری، خلق در حق کار لری، خلق در کار حق لری، هر انسان باید په خپل وطن که در کار در چانس تزمین ولری، که دوی در کار لپاره اوتریش، پولند یا بل هیواد تهمزی در حق هم لری. در پا تیرو چباند دروی کلونو که، تر ایتالیا و روسا در اروپایی طولنی وغیره هیواد تا در لوکاشنکا لومړی سفر ده. انتقاد کون که در مستبد ولسمشر لوکاشنکا پر حکومت انتقاد کوي چې د سیاسی مخالفت او آزاد و مطبوعاتو په برخه کې لږ زغم لري. الکساندر لوکاشنکا له 15 کلونو رئیسی پر بیلاروس واکمنی کوي. د بشری وسط د خراب سابقې او غیر منصفانه انتخاباتو له کبله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر بیلاروس بندیزونه لګولې دي، خو بیلاروس او غرب په روسیو کې هڅه کړې چې په دغه هیواد کې د روسیې نفوس کم او خپلې اړیکې ورغوي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. دا سره پرونه خبر شوی چې د حقانی شبکې درې مهم غړي له زندانه خوشی شوی دي. ولسمشر غنی دا پریکړه د څه په بدل کې کړې د سیاسي چارو کتونکو حکمت اعظمي وایي.
فکر کوم چې غنی ته ډاډ ورکول شوی دی چې هغه غوښتنې چې بنیادی دي طالبان به هغې جنو ته عملي اقدام به پوره کوي.
دا به هم په دې خپرونه کې واوري چې د حقانی شبکې دا درې غړي په خپله شبکه کې څومره اهمیت لري. نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې هم دا مسله څېړل شوې ده. په هلمند کې د ښځینه پولیسو تشکیل د دې سربیره ولې کم شوی چې پولیس وایي
موږ ته جوابونه کوي او داسې عادي د ورځې اته دانې نه دانې لس دانې راځي قومندانۍ ته چې موږ پولیس کوو.
دا موضوع په یوه تفصیلي راپور کې څېړو. له ګاونډي کندهار ښه خبر لرو چې هلته د پنبې حاصلات زیات شوي.
دغه لس کارخانې دي په دغه غره په لمن تقریبا پر کال دغه زما زړه تلویزي چې دا لس سره کارخانې به دغه یو د کندهار پنبه بیا وچه.
دا ازادي اوریدون کې پروګرام کې ساسو په شخص شپې پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر راغلي اس ام اس ولولو. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. ځینې سرچینې وایي چې د حقانی شبکې درې مهم غړي له زندانه خوشې شوي دي. ولسمشر اشرف غنی پرون په یوه وینا کې وویل له بګرام زندان څخه به حاجي مالی خان، عبدالرشید او انس حقانی خوشی کیشي. افغان حکومت وایي دا پریکړه د سولې خبرو لپاره د اعتماد جوړېدو په خاطر کړې او تمه ده چې طالبان د امریکایي پوهنتون دوه برمته شوي استادان چې ملکیان دي آزاد کړي. صالح محمد صالح راپور لري.
ځینو سرچینو تېره شپه تایید کړی چې له بګرام زندان څخه د حقانی شبکې درې مهم غړي ایستل سوي دي. دغو سرچینو د نوم نښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دغه درې کسان له بګرام زندان څخه ایستل سوي او نامعلوم ځای ته بیول سوي دي. ځینو رسنیو بیا راپور ورکړی چې خوشې سوي کسان قطر ته روان سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو برمته سویو استادانو د ازادۍ په بدل کې د حقانی شبکې د دغو دریو غړو د خوشي کولو د پلان اعلان وکړ. د امریکایي پوهنتون دوه استادان استرالیایی کیوین کینګ او امریکایی تیمونی ویکس درې کاله مخکې په کابل کې اختتاب سول. ولسمشر غنی پرون وویل چې حاجی مالی خان د ولی خان زوی، عبدالرشید د محمد عمر زوی او انس حقانی د جلال الدین زوی چې په بګرام زندان کې بندیان دي په مشروط ډول خوشی کیږي. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي پرون وخت وویل په لومړیو کې پلان داسې و چې د بندیانو دغه تبادله په پاکستان کې وسي، خو ولسمشر غنی مخالفت وکړ.
ځینې افرادو بالخصوص پاکستانیانو غوښتل چې دا تبادله باید په پاکستان کې وسي او هغه پلاوی چې د قطر دفتر نه تللی و په اکتوبر کې او خلیزاد هم بیا سفر وکړي پاکستان ته، په اول کې پلان دا و چې دا وری وسي او پاکستانیان هم په دې کې خپل کریډیټ واخلي. ما معلومات دا دي چې رئیس جمهور غني د هغې سره جدا مخالفت کوي. تر ټولو مهمه خبره دلته دا وه چې که چیرې انس حقانی دي لکیر طالبان باید په بدل کې موږ ته یو څه راکړي. شونات کومول بالخصوص په شارونو کې د افغانستان دولت سره مخامخ خبرو ته کښېنستل. فکر کوم چې غنی ته ډاډ ورکول شوی دی چې هغه غوښتنې چې بنیادی دي طالبان به هغې جنو ته عملي اقدام به پوره کوي.
دا تبادله په داسل کې کېږي چې تیره دوشنبه د پاکستان یو هیات کابل ته سفر درلود او له افغان چارواکو سره یې خبرې وکړې. د پاکستان په هیات کې د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سهیل محمود ګډون درلود. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د امریکایي پوهنتون دوه استادان د حقانی شبکې له دریو مهمو غړو سره په دې نیت تبادله کوي چې دا اقدام د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. ځینو سیاسي شخصیتونو د حاجي مالی خان، عبدالرشید او انس حقانی پر خوشی کېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې دا به د جنگ په ډګر کې د طالبانو د سنگرونو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي، خو ځینو نور بیا دا د سولې د مخامخ خبرو د پایل پر لوري یو مهم ګام بللی دی. دوی ویلي چې د حقانی شبکې د دغو دریو کسانو خوشی کېدل مشروط دي او دوی به وکولی سي د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغه راپور تر جوړولو پورې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو او افغان حکومت د هغوی د سپارلو په اړه معلومات نو خپاره سوي.
د حقانی شبکې درې غړي انس حقانی، عبدالرشید عمری او حاجی مالی خان په حقانی شبکه کې څه ځای لري؟
انس حقانی د حقانی شبکې په هغو دریو غړو کې شامل دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د ازادۍ په بدل کې پرون سېشنبه له زندان څخه د خوشی کولو اعلان وکړ. ځینې کسان د دې تبادلې امتیاز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ورکوي چې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کولو لپاره یې د مذاکرو رهبري کوله. د افغانستان د حکومت سرچینو ویلي چې د تیرې میاشتې په لومړیو کې اسلام آباد ته د خلیلزاد سفر هم د همدغو هڅو یوه برخه وه. انس حقانی د حقانی شبکې د بنسټګر جلال الدین حقانی د اتو زامنو له ډلې دی چې د 2014 نه د کال په اکتوبر میاشت کې د دې شبکې له بل غړي عبدالرشید عمری سره یو ځای د بحرین په هوایي ډګر کې د امریکا د مرکزی استخباراتو لخوا ونیول سو. وحید مجده چې د طالبانو په رژیم کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکی وو او د طالبانو فعالیتونه له نږدې څاري وایي، انس حقانی په حقیقت کې د حقانی شبکې مهم غړی نه و بلکې له سراج الدین حقانی سره د خپلوۍ له کبله بندي سوی و. کله چې خپل امریکایان پوسول چې دوی مهم افراد نه دي چې د استخباراتي مسایلو په درد وخوري، یوازې د سراج الدین حقانی خپلوان دي، د افغانستان دولت ته وسپارل. طالبان هم د دوی د خوشی کولو لپاره د امریکایي پوهنتون دوه استادان وتښتول. د شغلی مجده په خبره د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې د انس حقانی او عبدالرشید عمری تر نیول کېدو وروسته دوی د تحقیقاتو لپاره قطر ته ولېږدول، وروسته دواړه کابل ته انتقال کړی سول. خو په کوټه کې د طالبانو یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه شولو په شرط ازادي راډیو ته وویل انس حقانی په حقیقت کې د حقانی شبکې کلیدي غړی و چې د دې شبکې د مالي چارو مسؤلیت ورترغاړي و. د هغه په خبره انس حقانی بهرین ته د خپل وروستي سفر پر مهال هم هڅه کوله چې حقانی شبکې ته مالی بسپنه ټوله کړي چې د بهرین په هوایي ډګر کې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا ونیول سو. هغه د نیول کېدو په وخت کې یوازې نه و بلکې د محمد عمر زوی عبدالرشید عمری ملګری و. د طالبانو دغه سرچینې عبدالرشید عمری د انس حقانی نږدې دوست وباله، خو وی ویل چې دی د حقانی شبکې په ټیټ رتبه غړو کې راځي چې له انس حقانی سره د ملګرتیا په خاطر بهرین ته تللی و. سرچینه وایي انس حقانی له خپلې کورنۍ سره په پاکستان کې اوسېدی او له هغه ځایه یې بهرین ته سفر کړی و. طالبانو ته یوه بله نږدې سرچینه د ولی خان د زوی حاجی مالی خان په اړه وایي چې دی هم د حقانی شبکې له مهمو غړو او د انس حقانی ماما دی. مالی خان د 2011 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر لومړۍ نیټه په پکتیا کې د افغان او ایتلافي ځواکونو د عملیاتو پر مهال نیول شوی و.
د سالی محمد سالی په راپور کې مولا زندانه د حقانی شبکې د دریو غړیو په اړه واوریدل. وړاندې نړیوالو چاپي خبرونه او ته په کتنه کې هم په دې اړه اوریدلی شئ، خو په یوې خبرتیا پسې هلمند ته مخه کوو. هلته مو د ښځینه پولیسو له حاله خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د ښځینه پولیسو مراجعین ډیر خو تشکیل کم شوی دی. الیاس دایمو په دې اړه په دې تفصیلي راپور کې لشکرګاه ته ورولي.
د لشکرګه په ختیځ دروازه کې پولیس هر ورځ هغه موټر او تیرودونکي کسان تلاشي کوي چې د کندهار او نورو ولایتونو ترڅنګ د ولسوالیو څخه ښار ته ننوځي. د نارینه وو ترڅنګ ښځینه پولیس هم هر ورځ دغه دروازې ته ځي او هغه ښځې د تلاشي پرته ښار ته نه پرېږدي چې له دې دروازې تیریږي. تلاګوله د هلمند د څه باندې 50 نفریز ښځینه پولیسو د ګروپ مشره ده. دا هم د نارینه وو پولیسو په څیر نږدې هر ورځ د اداري کارونو ترڅنګ تلاشۍ او یا د ځینو ځانګړو عملیاتو او نیونو ته ځي. په رتبه څارمنه ده. د ازادي راډیو ته وویل د تشکیل پراختیا ته اړتیا لري، ځکه هغه ښځې چې دوی ته د دندې دپاره مراجعه کوي نه سي شاملولی.
ډېر ښځې پوره دي او موږ ښځو ته جوابونه ورکوي او داسې عادي د ورځې 8 دانې نه دانې لس دانې راځي کومندانۍ ته چې موږ پولیسي کوو او موږ خپله موږ تعداد پوره دي او اضافه ډېر کم نه دي موږ په تشکیلان کې.
لکه چې ملي پولیس رامنځته شوي دي، په هلمند کې شپږ ښځینه پولیسي وژل شوي دي چې له دې جملې دوې یې مشرې یا کومندانانې دي. د لشکرګاه په لویدیځه دروازه کې بیا دوې نورې پولیسي ګلسیکا او فوزیه چې د لشکرګاه د پله پر سر ښځې تلاشي کوي وایي څو ځله یې ځینې کسان د ښځو په چادرو کې نیولي دي. دوی خپله دنده موثره او د وطن دپاره خدمت بولي.
زموږ هر وخت داسې راګورو چې مله طالبان دی یا پیسرسي کې راونه ځي یا ښځو په چادرو کې هر وخت تلاشي موږ کوو. موږ خو د هغه دپاره دلته ناست چې موږ د مخالفینو مخه نیولې ده. د مخالفینو دپاره دلته ناست د هغه وظیفه مو د هغه مخالفینو دپاره ده. ډېر طالبان وسلوال دغه غواړي چې په چادرۍ کې راسي د ښځو په توګه ځانونه تېر کړي. هلمند ته زموږ افغانستان ته زیار ورسوي. څوک په څه رقم جامه کې راسي، څوک په څه رقم جامه کې راسي، نو موږ دغه خدمت ته ولاړ یو. موږ د پایه پورې کامیاب یو.
دوی وایي هلمند هم نه امن دی او هم پکې کورنۍ او کلتوري ستونزې ډېرې دي، خو دوی توانېدلي دي چې د پولیسو په لیکو کې د دندې په خاطر خپلو کورنیو ته قناعت ورکړي. لشکرګاه ته راتلونکي ښځې چې د ښځینه پولیسو لخوا تلاشي کېږي خوشحاله دي. دوی د نارینه وو پولیسو په لاس د ښځو تلاشي عیب بولي. د نهر سراج څخه لشکرګاه ته راتلونکي دوې ښځې سرداره او شګوفا وایي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښځینه پولیسو پر موجودیت او د هغوی لخوا په تلاشۍ خوشحاله دي.
موږ د پولیسو ډېر راضي ډېر خوشحاله یو چې دوی کلن د وطن ته ځي، د کورو ته ځي، تلاشي کوي. دا نارینه ښځې چې تلاشي وکړي که د ښځې پولیسو تلاشي وکړي، او موږ ډېر خوشحاله یو په دې ښځو پولیسو باندې چې دوی خدمت کوي، موږ ته خدمت کوي، وطن ته خدمت کوي.
ځان نو ساده پلیسانې چې ډېر اقتصادي د ښځې او دارې په خوندي خوندي پرده به خوندي ښځینه چې پلیسان چې پرده دغه کوي تلاشي کوي بې ښه ده.
ښځینه پولیسي او عادي د تلاشي د پوستو څخه تېرېدونکي ښځې په ګډه د ښځینه پولیسو د زیاتوالي غوښتنه کوي. که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د پولیسو په برخه کې ټول تشکیلات راکم شوي دي، خو د ښځینه پولیسو تشکیل ولې نه پراخه کېږي؟ د هلمند د امنیت امیر څارمن عبدالرحیم نورزی وایي د کورنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی دی خو جواب یې نه دی ترلاسه کړی. نورزی هم د ښځینه پولیسو رول مهم یاد کړ.
پولیسو کې چې درې پنځوس ښځې موږ جلب جذب کړي دي، موږ سره دي دلته دغه دروازو د کور تلاشي و، مثلا د ښار دروازې چې مثلا څلور دروازې دي په دې کې تلاشي کوي، او زموږ سره په عملیاتو کې چې کوم کور مشکوکي یا دغه موږ دغه ښځو پولیس که موږ ښار اخو هلته کورونه ګرد تلاشي کوي او تندق کوي. نو موږ جلب جذب پر دې باندې دغه دی چې نورې اوناسیا پولیس موږ دلته جلب کړو، نور بستونو کې ځای پر ځای کړو.
دلته چې د امنیتي ستونزو له امله د نارینه وو دپاره دنده په خاص ډول د امنیتي ځواکونو په لیکو کې وظیفه خطرناکه ده، د ښځینه وو دپاره څو چنده نور هم ستونزمنه ده چې د کور بهر کار وکړي او هم کورنۍ سنبال کړي. په هلمند کې ځینې ښځینه پولیسې د مجبوریت هم دې کار ته درېدلې دي. دوی د کور د مصارفو او نورو اړتیاوو دپاره سرپرست نه لري، خپل کار کوي او هم اولادونو ته ډوډۍ برابروي.
په هلمند کې د ښځینه پولیسو تشکیل کم شوی، ترڅنګ په فراه کې بیا په تېر یوه کال کې د ښځینه پولیسو شمیر زیات شوی. پخوا هلته د ښځینه پولیسو شمیر 15 ته رسېده، اوس 13 تنو ته زیات شوی. د لویدیځ یو شمیر ورځپاڼو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د دې پریکړې په اړه چې د حقانی شبکې درې مهم غړي له زندانه خوشي کوي مطالب لیکلي دي. داسې ښکاري چې په دې ډول ولسمشر غنی غواړي د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې له 2016 کال راهیسې له طالبانو سره برمته دي خوشي شي او د افغانستان د سولې د بهیر لپاره اعتماد جوړولو ته زمینه برابره شي. واشنگتن پوست او رسپانه لیکی ده غدره تنه انس حقانی، حافظ رشید او مالی خان ده حقانی و جونگ شبکه غریدی. رسپانه وراندی ده افغان و لسمشت پو وینه لیکی چه ده طالبان و یول زر نور زندانیان هم ده افغانستان پو بندی خان و کشته. بلی رسپانه گارگین بیالی کلیدی که چرت ده بندیان و ده تبادله بریالی تر سرشی ده با ده افغانستان ده حکمت و طالبان و ترمنز ده دیپلوماتیک پرمختگ لمره نخشوی. د سولې خبرې مخکې د زلمی خلیلزاد په مشهي د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د یو هوکړه لیک تر لاسلیک پورې رسیدلې وي، خو په کابل کې د طالبانو په ځان مرګ برید کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون دولس تنه وشل شول او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې ودرولې. ګارډین بریتانیایي ورځپاڼه بیا لیکي چې اوس د ولسمشر اشرف غني له نوې پریکړې وروسته د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته نوې هیله پیدا شوې ده. ورځپاڼه سرګندوي چې حقاني شبکه د طالبانو تر ډلې ډېره پخوا جوړه شوې ده او د دې شبکې د مشر جلال الدین حقاني په مشرۍ د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد د افغانانو په جګړه کې فعاله ونډه لرله چې بیا وروسته له طالبانو سره یو ځای شوه. دا شبکه د تروریستي ډلو په لیست کې شامله شوې ده. د جلال الدین حقاني زوی انس حقاني په 2014 کال کې په بحرین کې نیول شوی او افغانستان ته سپارل شوی و. دو تنه نور چې له بندې د خوشې کېدو ژمنه شوې ده، یوې حافظ رشید دی چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې د حقاني شبکې قمندان و، بلې مالی خان دی چې د دې شبکې یو مشهور قمندان دی. د لویدیز بلې ورځپاڼې میامی هرالډ هم د دې دریو کسانو د خوشې کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د افغانستان ولسمشر دا پریکړه په ډېر حساس وخت کې کړې ده. یو لور ته د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې دي او بل لور ته افغان ولسمشر په کور دننه د انتخاباتو په ګډون له یو شمېر جنجالونو سره مخامخ دی. ورځپاڼه لیکي د ولسمشري انتخاباتو نتیجه ورځ تر بلې شاته کیږي او لا هم څرګنده نه ده چې کله به اعلان شي. بله امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز بیا د حقاني شبکې د دریو مشرانو د خوشې کېدو د پریکړې په ارتباط د طالبانو غبرګون ته اشاره کړې او لیکي د طالبانو د مشرتابه شورا ویلي دي که چېرته د اسیرانو دا تبادله بریالۍ ترسره شي په لنډ راتلونکي کې به له دواړو لوریو د بندیانو د تبادلې بهیر ادامه پیدا کړي. خو نیویارک ټایمز لیکي چې تر اوسه د افغانستان حکومت د نورو بندیانو د خوشې کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د سعودي عربستان کابینې په خپل پرونی غونډه کې د اټوبي پروګرام په موضوع کې ایران په دوکه ورکولو تورن کړ. بلخوا ایران پر اروپایي هیوادونو د دوه مخې تور پورې کړی. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له خپل فرانسوي سیال سره د ایران په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د نړیوالو آژانسونو په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
په سیمه کې د ایران سره سخت رقیب سعودي عربستان پرون ایران د هغه د اټومي پروګرام له کبله وغنده او دغه هیواد یې په دوکه ورکولو تورن کړ. تر دې مخکې تهران په خپلو کلیدي ساحو کې د اټومي فعالیتونو د بیا پیل د پریکړې اعلان کړی و. د سعودي عربستان د کابینې د دې غونډې مشري د سعودي پاچا شاه سلمان کوله. په غونډه کې هغه څه وغندل سول چې دوی د ایران دوامداره دوکه ورکول او پر وخت د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د اړتیا وړ معلوماتو په شریکولو کې ځنډ وباله. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تیره دوشنبه په یو راپور کې ویلي وو د ایران په یوه نه اعلان شوې ساحه کې هم د یورانیمو ذرې لیدل سوي دي. راپور تاییدوي چې ایران د 2015 د کال له اټومي تړون څخه په سرغړونې د یورانیمو غني کول زیات کړي دي. وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتونه د تیر کال په می میاشت کې له دغه تړون څخه په یو اړخیز ډول ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول، اروپایي قدرتونو هڅه وکړه چې دغه تړون وژغوري. له اټومي تړون څخه د امریکا تر وتلو یو کال وروسته ایران هم په تړون کې له خپلو تعهداتو تر شا کېدل پیل کړل. هیله یې دا وه چې وکولی سي د تړون له هغو برخولو امتیاز واخلي چې لا هم په تړون کې پاتې دي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په تهران کې یو کانفرنس ته وویل دوی یو کال انتظار وکړ. موږ یو کال صبر وکړ. په نړۍ کې هیڅوک نسي کولی پر موږ انتقاد وکړي چې ولې د اټومي تړون له تعهداتو تر شا کیږو، ولې مو نن فوردو اټومي تاسیسات فعال کړي. دا ځکه چې موږ یو کال صبر وکړ. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تایید کړې چې ایران اوس هم د فوردو اټومي بټۍ کې د یورانیمو د بډاینې چارې پر مخ وړي، چې دا کار هم د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د اټومي تړون پر خلاف بلل سوی دی. بریتانیا، فرانسې، جرمني او اروپایي ټولنې تیره دوشنبه ویلي وو د ایران دا پریکړه چې په فوردو کې اټومي فعالیتونه بیا پیل کړي د 2015 میلادي کال له اټومي تړون سره په ټکر کې دي. ایران په بدل کې پرون سیشن به پر تهران د انتقاد له کبله پر اروپایي هیوادونو د دوه مخی تور ولګوه او ویل چې دغه هیوادونه نه دي توانیدلي پر ایران د امریکا د لګول سویو بندیزونو د کمولو لپاره خپلې ژمنې پر ځای کړي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په خپله وروستۍ ټلیفوني مکالمه کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه بحث وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان جود دیر پرون سېشنبه په ټویټر کې لیکلي چې دواړو مشرانو تیره دوشنبه د ایران لخوا د اټومي پروګرام د پرمختیا د تشدید په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دیر په خبره دواړه ولسمشرانو په عین حال کې د سوریې په مسله کې هم د همکاري د دوام لپاره پر خپل تعهد بیا ټینګار وکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندهار کې د پنبې حاصلات زیات شوي دي، کاروانګر ورته خوشاله دي. په دې اړه صادق رښتینی له کندهاره دا تفصیلي راپور لري.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا وایي ډګر ته نږدې کروندګر په مځکو کې د پنبې د حاصل په ټولولو بوخت دي. له کلونو وروسته یو ځل بیا کنداري کروندګرو د پنبې کښتونو ته مخه کړې. د کندهار د کرن ریاست د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې سږ کال پر 800 جریبه ځمکه پنبه کرل سوي چې کروندګرې د حاصل د زیاتوالي خبره کوي. دوی د پنبې سږنې حاصل زیات یادوي، خو وایي که دولت ورسره د کرنیزو آفتونو په مخنیوي او د مارکیټ په پیدا کولو کې مرسته وکړي، د پنبې کښت ته به ګڼ نور کروندګر هم مخه کړي. دوه تنو کروندګرو اختر محمد او سردار محمد ازادي راډیو ته داسې وویل:
او د کندهار هوا ډېره ښه لګېږي، پر دې شپه ډېر ښه حاصلات کوي. په کندهار کې سږ کال چې پرو سږ کال مانا یو فیصد و، سږ کال څلور فیصد دی دغه فصل او دغه کښت. سږ کال ډېر انشاءالله بیا به هم چې ډېر شي. دغه لس کارخانې دي په دغه غره په لمن کې، تقریبا پر کال دغه زما زړه تلویزي چې دا لس سره کارخانې به دغه یو د کندهار پنبه بیا وچه.
د پنبې حاصلات خو برابر دي، خبره خو یې د اوبو و د کوډ ده. وزمش خلق چې کمزوري خلق دی، ونی په بو وسرسیږي نه په کوډ وسرسیږي. ک کوډ رانیسی چې ورسی په بازار کې څوکور کوي، د خپل پیسې نه لري دکاندار ته چې ودرې رسماته 15 غونی کوډ راک. هغه په دې کې ما ترکیه چې درې مګه پراچی په 200 د دې درې مګه خالي د کوډ پراچی. او به چې په چلو چر کاجه د ستلای ور پیو کښتګر ته پاتېږي نه، زمیندار ته پاتېږي نه.
د کندهار د کرن رئیس هم په دې ولایت کې د پنبې د سږ کال تولید هیله بخښونکی بولي او وایي چې د پنبې د کښ عمده ستونزه د اوبو کمښت دی چې د دهلې د بند د پروژې په عملي کېدو سره به حل سي. د کرن رئیس سید حافظ الله سیدی وایي دا مهال د کندهار ټوله پنبه په ولس تولیدي فابریکو کې تر پروسس وروسته پاکستان ته صادرېږي او له دغه هیواد سره په دې برخه کې مخکنۍ ستونزې هم هوارې سوي.
په تیرو څو کلونو کې همدې ته ډېره پاملرنه نه وه شوې. خوشبختانه باید ووایم چې دغه تیرو دوه درې کلونو نه دلته اوس بزګرانو دې ته ډېره توجه کړې ده، یعنی نورو نباتاتو په څنګ کې دی پخته زیاته کرلې ده. مونږ تقریبا د 1500 نه واخله تر 800 جریبه پورې اوس دلته پخته لرو. خو ولې خوشخبری دا ده چې د ولس د جینینګ ماشینونه فابریکې چې د پختې د پروسس دي هغه دلته دي په کندهار کې دي. یعنی که د اروزګان پخته ده، که د زابل ده، یا د ټول زون د هلمند پخته ده، ټوله کندهار ته راځي په صنعتي پارک کې. خوشبختانه مونږ د دلته ټوله پروسس کیږي، پیک کیږي او پاکستان ته ځي.
په جنوبي حوزه کې چې د پنبې د حوزې په نوم شهرت لري، په وروستیو کلونو کې د وچکالۍ له امله د دغه کښت څخه زیات کروندګرو لاس اخیستی وو. خو د تیرو څو کلونو راهیسې یو ځل بیا په هلمند او کندهار کې د پنبې کښت او تولید زیات شوی.
د افغان بیسیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی سیمې سونه. سوله امانځۍ له کونړ لیکې طالبان په هیڅ قیمت سولې ته چمتو نه دي. حمیده نظري له زابل لیکې پاکستان دوه مخی دی، که بیا باور پرې وشي د تیر په څیر به یې زیان افغانانو ته ورسېږي. هدایت الله نیکزاد د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکلی دی: د ولسمشر اشرف غني له حکم سره سم له زندانه د حقاني شبکې د دریو مشرانو د خوشي کېدو ستاینه کوو او دی بیا لیکي چې دا به افغاني مذاکراتو ته لار هواره کړي. عبدالغفار بیا له لشکرګاه لیکي: د امریکا او پاکستان د معاملې په ترڅ کې خونخواران له زندانه خوشې شول. خان محمد اسلامیار لنادالی ولسوالی لیکلی دی د طالبانو لوري پر روختي کارکونکو بریډونه غندو. عبدالرحمن لیکلی دی د حقانی شبکې مشان هم خوشی شول اوس باید طالبان اور بند اعلان کړي. اته به جو دیرش دقیقې دی د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې په کونړ کې او په روزګان کې د مرستو په اړه راپورونه لرو، خو تر مخکې تر دې چې د راپورونو ته مخه کړو لنډ خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک مسون وایي فکر نه کوي چې وکړای شي د ټاکنو لومړۍ نتیجې به سبا لږمنې سره سمې اعلان کړي. د روزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د روغتیا وزارت د یوې پروژې دوه کارکوونکي پرون وژلی دي. په ننګرهار کې پرون د کاسا زر پروژې په مسیر کې د ماینونو د موندلو او شنډولو چارې پیل شوې. د جرمني چارواکي درې کسان چې دا کشي د اسلامي دولت افراطي ډلې ملاتړي به وي نیولي دي، یو یې جرمنی دی او دوه ترکان. د بلاروس ولسمشر د خپل هیواد د بشري حقونو د سابقې دفاع وکړه او له اروپایي ټولنې سره د نږدې اړیکو غوښتنه وکړه. د امریکا د جمهوري ریاست د تیرو ټاکنو کاندید هیلری کلینټن د بریتانیا د حکومت پر روسي پریکړه انتقاد وکړ. د بریتانیا حکومت پریکړه کړې چې د دغه هیواد پر سیاستونو د روسي د نفوذ په اړه پارلماني راپور به اوس نه خپروي. دا ساجی رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص په شوي پیغامونه خبرو، خو اوس په لومړی کونړ ته مخه کړو. د کونړ نارنګول سوالي کې په نږدې 400 یتیمانو د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وشوه. دغه مرستې د سعودي د پاچا ملک سلمان د خیریه بنسټ لخوا شوې دي. له کونړ روح الانوري راپور لري.
د سعودي د پاچا ملک سلمان خیریه بنسټ لخوا د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د سید جمال الدین افغان دارالیتام له 395 یتیمانو او د دغه دارالیتام ښوونکو سره د خوراکي او نورو موادو مرسته وشوه. په ټولو موادو له 140,000 زیات امریکایي ډالر لګېدلی دي. په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاالله نوري په نارنګ کې د مرستو د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل:
دین افغانی دار لتام شاگردانو ته چې 395 تعداد لري چې په دې کې 89 نجونې دي، دوی ته توزیع شولې چې په دې مرستو کې لباس شامل دی، بوټان دي او قرطاسیه ده. همدارنګه د یو کال دفاره د دې ماشومانو دفاره غذایی مواد دي چې شپږو اتیاټانو ته رسي.
هغه وایي په کونړ کې 4 دارالیتامونه لري چې شاوخوا 1000 یتیمان پکې په زده کړو بوختي او باید چې د سعودي حکومت دغه پاتې یتیمانو سره هم کومک وکړي.
غوښتنه مې دا ده چې زمونږ یتیمان ډیر زیات دي چې مونږ سره په رسمي چوکاټ کې 1000 نفر ماشومان چې هغه په دارالیتامونو کې په نارنګ دارالیتام کې دي، په څوکۍ دارالیتام کې دي، په مرکز کې دي او همدارنګه د مانونګي په ولسوالۍ کې دي. دا په درسونو باندې مصروف دي، دوی مرستو تل ډیر اړتیا لري. حتی په کونړ ولایت کې د نورستان ولایت یتیمان شاګردان هم شامل دي.
په ختیځو ولایتونو کې د ملک سلمان د بنسټ مشر مشتاق احمد حمیم وای دوی په کابل، ننګرهار او کونړ کې د 2,970,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې کړې او کوم یتیمان چې له مرستو پاتې دي کوښښ کوي چې هغوی د پاره هم مرستې پیدا کړي.
سعودي حکومت افغانانو سره همیشه مرسته کوي او دغه د نور نظمتونو سره انشاءالله مرکز ملک سلمان کومکونه کوي او مرسته ترسره کوي. انشاءالله چې د هغوی ضرورتونه هغه په نږدې وخت کې ورته پوره کوي له خیر انشاءالله.
یتیمان د مرستو په ورکړه خوښتي او وایي:
زما نوم دی جنید، زما پلار نوم مرسلین دی، زما پلار د دې وطن مې خپل سر ورکړی. الحمدلله دا زموږ سره دا مرسته شوې ده. موږ پر دې خوشاله یو، دلته موږ ته خوراکي مواد راکړل شوي دي او دا چار مرسته موږ کړې ده، موږ هغې نه مننه کوو.
زما نوم مدینه دی، د پلار نوم یې میرویس دی، په دې مکتب کې شاګرد یم. موږ سره کومک وکړه، الله دې له اجر ورکړي.
دغو 395 یتیمانو ته په داسې حال کې خوراکي او غیر خوراکي مواد ورکول کېږي چې هر ورځ په هیواد کې د روانو جګړو لامله په لسګونو کسان وژل کېږي او ترې یتیمان، کونډي او بې سرپرسته کورنۍ پاتې کېږي.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د سعودي عربستان مرسته ویشل شوې ده. پروزګان کې بیا له یو شمېر جګړه ځپلو ښوونځیو سره قطر مرستې کړې دي. له ترین کوټه شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې نامنویو د پوهنې بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ کړي چې له امله یې لسګونه زره ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي. د دغه ولایت د پوهنې رئیس میرزا محمد سالارزی وایي که څه هم په دغه ولایت کې ګڼ شمېر ښوونځي د نامنویو او نورو دلایلو له مخې تړلي، خو یو شمېر پاله ښوونځي هم یا ودانۍ نه لري او یا هم د درسي موادو له کمښت سره مخ دي. دوی وایي ډېرې داسې ښوونځي شته چې زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. ښاغلی سالارزی دغه خبرې په داسې حال کې وکړي چې د قطر هیواد د سری میاشتې یوه پلاوي د اورزګان ولایت له یو شمېر جګړه ځپلو ښوونځیو سره مرستې وکړې.
او مننه ترې کوم چې د اورزګان معرف سره په داسې حال کې مرسته کوي چې دا مهال د زیاتو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان دی. د اورزګان د معرف هغه اړمن ښوونځي د خپلو خدماتو تر پوښښ لاندې راوستل چې شاګردان یې بې سرپناه او د شنه اسمان لاندې زده کړې کوي.
د قطر هیواد له لوري په دغه مرستو کې چوکۍ، میزونه، خیمې او د قلمونو او کتابچو تر څنګ نور درسي توکي هم شامل و. د قطر د سری میاشتې مسؤول احمد عثماني چې ترینکوټ ته سفر کړی و د خپلو خبرو پر مهال ویل چې دغه مرستې $2,00,000 امریکایي ډالر ارزښت لري چې په اورزګان ولایت کې د لیرو پرتو سیمو له زیانمنو ښوونځیو سره کېږي. نوموړي زیاتوي چې دوی هڅه کوي څو په جګړه ځپلو ولایتونو کې ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي.
وفي مشروع التعليم او في مجال التعليم نفذنا الى الان مشروعين. مشروع سابق في ولايات كما ذكر الاستاذ عبد الجبار في ولايات بكتيا وبكتيا
زمجد د تعلیم په برخه کې دا دوهمه پروژه ده چې لمړی پروژه مو په پکتیا، پکتیکا او لوګر کې د څلور زره شاګردانو لپاره وړاندې کړه او دوهمه پروژه چې نن یې پای دی په اورزګان او غور کې د 1300 کوونکو لپاره چې هلکان او انجینې دی وړاندې کیږي. په افغانستان کې د سری میاشتې د خیریه ټولنې مسؤول عبدالجبار بهیر چې و دغه ولایت ته سفر کړی و د خپلو خبرو پر مهال د قطر هیواد دغه مرستو څخه د مننې تر څنګ زیاته کړه چې د قطر هیواد له تیرو څو کلونو راهیسې دا ډول مرستې کړې دي. دا یو شمېر هغه ښوونځي سرښوونکو چې مرستې ورسره وسوې وایي د دغه ولایت ګڼو ښوونځیو د جګړو پر مهال درانه زیانونه لیدلي دي. دی له دولت غواړي چې دغه ښوونځي دی په پاخه او اساسي توګه ورغوي.
زه اوس په دانیا چوری ولسوالۍ اوسېدم کې د تورې چینې د سرمالیم په هیڅ شاګردان در یخنۍ لاندې او در لمر لاندې ژوند کوي. ډېر څه موږ ډېر ضرورت درلودی. اولنه خو چې موږ ته باید تعمیر جوړ سي په دې باندې زموږ مشکلات نه راپکېږي.
پای محمد دی د کولیسا دی چې دا ښوونځی شمالي دی ورانه هغه هیواد باندې دا اوس موږ دا ورته نه چې په اړه جامعه کې معرفت کار نه لري. معرفت تکویقي، معرفت خرافي.
اورزګان د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه دی چې ناامنیو په کې د نورو پرمختیایي برخو ترڅنګ د پوهنې سیستم هم زیانمن کړی دی. ازادي رادیو اورزګان.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وسم د ازادي واوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلی ومني په دې هله چې جوړ روغ اوسي. د نن ورځې خبرونه پیلوم. په دې خبرونه کې موږ ستاسو د نورو پیغامونو تر څنګ د خپلو یو شمېر هغو هیوادوالو څخه چې د نیمروز ولایت په اړه یې زموږ څخه غوښتلي چې د دې ولایت له مسؤلینو سره خبرې وکړو او د نیمروزیانو ستونزې او شکایتونه ورسره شریک کړو. البته دغه پیغامونه موږ ته د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي د دستګاه له لارې او یا د اس ایم اسونو له لارې رارسېدلي دي. خو په هر صورت غواړم چې د نیمروز د والي سید ولی سلطان سره مرکه دروړم چې زما همکار نسیم شفق سره کړی ده. البته باید ویم چې په دې مرکه کې د نیمروز ولایت پر بیلابیل اړخونو خبرې سوي دي، لکه امنیت، کار، اقتصاد او پوهنه او داسې نور ستونزې چې تاسو هم را سره شریک کړی او غواړی چې د دې ولایت له مسؤلینو څخه وپوښتو. نو نور موخت نه نیسم، دا مرکه هم په ګډه ورخو. مخکې تر دې چې مرکه واورو، غواړم ځینې نور پیغامونه هم واورو چې تاسو د بیلابیلو سیمو څخه راستولی دي او پر بیلابیلو مسایلو مو خپلې ستونزې را سره شریکې کړې دي. اول به پیغامونه واورو، بیا به ورسو د نیمروز د والی سره مرکه ته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
جی همت د هلمند ولایت مرکز د لشکرګاه څخه دا پیغام د ازادي رادیو ته پیژدم. د جنرال عبدالرازق تر شهادت وروسته په کندهار کې د کندهار پولیس یعنی داخل په شهر کې پر لوی شهراو باندې چې کوم خلک د غلار باندې تیریږي، یا د لشکرګاه د خوا یا د ګریشته خوا راځي، د سکلو څخه شروع بیا عینن تر بولدک تر اډې پورې یا د اخوا چې راځي د غلار باندې پولیس ولاړ دي. په یو نامه بل نامه خلک زوري ټلیفونونه ګوري، په واټساپ کې دا شی پیدا کی په اړه تذکرو د سټیکر په وخت ولګل دي، پر تذکرې سټیکر نه دي کېدلې. هغه ورځ موږ یو کریم د پاکستان سره تین مالته ماجر دي سره دي تذکره يم د دوه تذکره مستخه و نو هغه کاټ یو سر پیدا کړ او ماجر کاټ دا یو ټول شته څنګه کاټ ته خو نه پاکستاني، هغه ځکه پاکستاني نه زم ماجر نه د ماجر کاټ دی، واسه پاکستان حکومت را کړی دي نو د خپل ډالر باندې پاکستان حکومت دا طلبوي چې دغه خاص خمو راوړي یا دا خاص فرازو پر دې باندې بس هغه کاټ یو سر نیولې واکسینې نه اخیستې. نو دا غوښتل مې د جنرال سلطان خان څخه ده په دغه برابر باندې د خپل پولیس کو کوي او چې دغه په دښنه و کې چې دغه څنګه حالت روان دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کارکون ته سلام علیکم کوم تاسو ورور موږ د دوا کال کې د مایلین پیسې د کتابچو مشکره او شوبا درکړي د دوا کال کې موږ اور په یم نه دی دی راځي په سر نو ډیر اس کې خوري.
بل السلام علیکم شاهین احمد ده خبرې کوم د ازادۍ راتلو ټول کارکون کو ته سلامونه بعد له سلامه د پکتیا ولایت د پرمختلو سوالین خبرې کوم. او د موږ په سیمه کې د مخابراتي شرکت ام ټي ان اریبا په کار نه کوي. له مسؤلینو څخه موږ دا غوښتنه لرو چې دغه پایه یو طالبانو خراب کړی ده او کسره ده او کار څه کوي. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، دا زمونږ پایه دی را جوړه کې زمونږ د ټلیفوني اړیکې اسانتیا کې راشي او نور وخت نه سم وسلام. السلام
علیکم. السلام علیکم. د افغانستان د غوښتنه ده د نړیوال بانک څخه د غوښتنه ده افغاني د ضمانت تکنی ضمانت ده د افغاني ډېر رسوله د افغاني یو ثبات برابر کی. وسلام.
ستړم چې وروره په خیر ده هرات شهیدای د رګرېشن خبره کوم خپل دی چې دیم زه د باجې د استبال مرغاو د کومیرک د کیلې مینې علاده ده او د فلر مینې اصل ده. موږ ډېر مشکلات سره مخ یو، موږ ډېر سرچا سره مخ یو، په کټ چې موږ سره د لښکو مخکې کوم کونه ونی شي، موږ د مارګ سره مخ یو، موږ د سرچا سره مخ یو، موږ یو ورځ چې کوي یو ورځ موږ سره ډېر کوي، موږ کوم کونه لا څه ورنه کوي چې دا باندې باندې موږ ډېر سرچا سره مخ یو. مردا پیغام دز مردا خبر ده ور مستغر مکان دز مردا ورسیږي موږ په انتظار او په دغه موږ ملکو موږ سره دې کې پاتې سي دي موږ سره دې سره چا ده موږ دې ور موږ په تن سره مخرو زه خپل شعرا لرم زه خپل د دوازو شپږ او کول لرم کتر له شپه موږ کوم کنه ونه لسیږي موږ مرګ سره مخ د ولي سره مخ. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سلامونه وایم د ازادي او محترم او کارکونکو ته. موږ ډېر خوشاله یو چې زموږ پیغامونه او نشروي او زموږ ټولو هیوادوالو ارمانونه راپورته کوي. موږ زه د رحمت الله نیمرم له زابل ولایت څخه خبره کوم. هیله مو ده چې زما د غږ د لوړپوړو چارواکو پرې ورسیږي. دوالو مشرانو څخه مو هیله د ټولو هیوادوالو ده باید دې د خپل قدرت او د دې لانجې د حل کولو په خاطر د اسرائیل شي پس وګوري ګوره په پاکستان کې همڅومره ورځ سي احتجاج روان ده، خو بیا هم د څه مشکل په پاکستان کې نه جوړوي سره. موږ دا سوال کوو ټول هیوادوالو دوی ته، خدای او رسول په خاطر باندې باید تاسو سره یو سي او زموږ ارمانونه مله خاورو سره خبرې کوي. موږ وسطنه څه امید پیدا شوی ده چې موږ اردو لرو، موږ پوځ لرو او موږ په افغانستان کې په انتخاباتو سره یو ولسمشران لرو. علم دا ده زموږ د ټولو هیوادوالو چې باید زموږ ارمانونه له خاورو سره مخ خبرې. تاسو ولې له تېرو وختو څخه د تېرو وختو په پرتله باندې باید افغانستان دلکه هغو سره نه شي.